هنا وقت مبخير ده افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي او سهمه زمو تاسو ازادي لري ته وګیاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشنتینی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس باندې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دلته ټولو هغوی ودونو او سازمانونو سره یوځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمې نمایي نفوس په باندې کولو سره د هیواد سفیت سخت محدودوي. هغه زیاته کړه هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپلو ټول خلکو بشپړ ګډون پکې یقیني کړي. یوازل جلا چې شدت در اختر په کچا 3.15 درجې وو د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2 بجو او 55 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار نه 50 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو. روسه پوری د دې زلزلې لپاره د احتمالي تاونونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خړو نړیوال پروګرام نو بیا وایي چې په افغانستان کې د بیوزلې د زیاتېدو لپاره په هر دریو نجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دی بشپړې کړې. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی دا خبره نن یک شمه پر خپل ایکس باندې پوښتنې ټیوټر کړې ده. د دغه پروګرام پر اساس لوی خو طالبانو لشبګم پرې ګورته د نجونو پر زده کړو باندې لګولې او بل خو د بیوزلې لپاره ډېرې جنې لمړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدو کې چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو 15 کورنۍ هیواد ته رسنی سوي دي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدو کې چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 3 کورنۍ د تورخم ولس، کورنۍ د سپین بولدک، 4 کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریخي مپله او 3 کورنۍ د اسلام کلا لری هیواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د ترکیه پولیسو بیا د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه پیو لاري کې لاستنه غیر قانوني افغان کډوال نیول دي. د ترکیه رسنوی د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو لتر لزکول وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لتر لګ لاس افغان کډوالې پیژندل چې په غیر قانوني توګه په لاري کې ترکیه ته ورغلي وو. د پولیسو راپور لمخې په دې ملت کې درې کسان د ځنې قچاق په دینور شي چې یوې خوشی شوې او د نورې محکمې ته سپارل شي دي. د لوبول ډګر به د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه له بنگلاديش سره د دریو یو ورځې یو سیالي یونیټي اعلان کړ. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په قربته به د دې لوبلړۍ مسابقه د نوومبر میاشت په شپږمه وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 11 ترسره کیږي. دا سیالۍ د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. دا لوبغالی په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر و چې افغانستان 2-1 وګټلې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرائیلو پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل فقوقی وشل دی. د اسرائیلو پاوز شي قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماښام شنبه د سپتمبر 23 د بیروت د جنوب په زیا سیمه کې د اسرائیلي جنگ الوتکو په عملیات کې ووژل شو. ګرانو اردوونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره یو شمېر ودونې کې سفارتونه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګر پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړکړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په توان لیم کړی.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه میرا تاو کړ جلال آباد ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامونو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له مدیتونو او بندیزونو اغېزمنې پیوات دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په نهه اویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کېږي او هیڅ تبعیضي چلند د چا سره نه کېږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید سر تر زره لاغوه سي. د کابل خاري وی اوسیدونکو د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دوی داس فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خو یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز ترڅنګ د دوی د ژوند په بیلابیلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزارت افغانستان بهر د میشتو افغانانو لپاره د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پانه دی ویډیو بیان په خبرول سره د خبره کړې ده. یو شمیر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول ورستوي هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره د ډول هڅه کوي. تفصیل پر راپور کې
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قنصلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرسیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پانه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنونسون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیزو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمیر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اگر قونسلګری افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت لپاره د چارو وزارت څنګه کولای شي چې په مینو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. د هغې رئیس چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلي ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
شنیدیم
که موږ اوریدلی چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې د دې مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې وړاندې شي، چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نه شي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره غني. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت پیژني ګواکې دې ته بده نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان په د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې یو لوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروی کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري به ته بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاله چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په ځبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې دا کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خېښوي او نه ډیر سفارتونه او قونسلګری د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سوداګر زتوکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې یو شمیر افغان سوداګر ارکړي چې خپل ستیجات او میوي په افغانستان دننه په توان لیلام کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بش پړه خوسکیدو لویری د کار کوي. د افغانستان سوداګری خونه هم د افغان سوداګرو د ستونزو په تایید سره وایي چې په دې برخه کې د دوی هڅو تر اوسه کوم پایله نه ورکړي. نور جزات د سنا کاکړه پر پور کې
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې نور خراب شو مجبوریت نه می راتاو کړ جلال آباد ته
د تازه میوه او ترکاری افغان سوداګر عبد الوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له امله یې ډېرې د رومیان خراب شوي او بیرته په کوردننه په تاوان پلورلې دي
سم کابل کې خالی کړو رو بالا ته مې ویر کړو هغه په دې شو په معنی رنه واغستو دلته می ګاډي دواره واسه جلالباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرشو پاتیا سل په 100 روپے درې در نیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم ولا که خوب رسیدان دی خنینه
یو بل سوداګر خانسیب آزادی رادیو ته وویل
تلور 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاش چې دا غینه ډیر زیات ورځې و شنو هغه به به تر واپس کو هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې دا غلام خان د لاري نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو یا په گردیز کې خرڅ کو کله تورخم د لاري نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد
د سوداګری سوتو کو د لیکترا لیک پر مخ پاکستان ته په بیل بیل لاروستونځ هغه څه دي چې افغان سوداګر له مدوره هیڅ ور سره مخ دي خو په دې ورستیو کې زیاتې شوې دي د سونځ په بیل بیل وختونو کې مختلف لاملونه لري د خیبر پختونخوا د بیګری په سیمه کې د پیښور تور حمله را شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړې خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جانل کوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه له دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په پېښور کې ولاړ دي زموږ میوه خراب شولې پر بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو په جلال آباد کې خپل میوه او خپل سبزي اعلان کړل
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د غړي خونې د مشر لوړپوړي مرستيال زیا سرحدي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګری سوتوکو د لیک درا لیک لامل د دې وړو هیوادونو سوداګری زکچه ډیرا ټیټه شوې ده
دې سره د ګړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی مونږ بار بار د خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دي د دې تجارت کې د ګړو طرفه ګمچونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خونې مخکې ویلي سکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې شپېته سلنه کموالی راغلی دی افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یوازې صادرات دي له دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي
په داسې حال کې چې د زبلاد د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړ او په همدې مینځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب میقاتی سره په خبرو کې د اسرایل او زبلاد ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده تفصیل اسمت څروان تاسو ته وروي
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ خو دا په داسې حال کې ده چې د زمکې د احتمالي یرغل او سیمه ایزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوې ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و متحده ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوزي څنګه تروریستي ګڼي په همدې حال کې د اسرائیل پوز نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاووق یې وژلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاووق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاووق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاووق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې شکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاووق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاووق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته لدی چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړو دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصر الله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړی وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصر الله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي او حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکاره دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی، خو اوس په ښار کې رېړي چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي، خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
غوښتنه مو دا ده د دولت څخه چې باید زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کار راته پیدا کړه. او زه په بازار کې هم دا خلک ریړي والا سره ودرېږي، د بازار ووځي په چوکو سودا وي نهشته، زه دا عمومي جادو سره چاپ کړه. نو موږ مجبور یې راوځي دغه ښار ته چې دلې یو خواري وکړو. نو هسې دلته هم ترینر دی، خو بیا کاروبار نه کېږي دلته، بازار کې لا خرڅېږي، په چوکو خو بل ځای نه خرڅېږي.
راز محمد بیا د هلمند یو بل وسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نن یې اتم ورځ د شارت د کار په لټه راوځي، خو کار نهسته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مور وزانه نه د پیدا کړی ورور ما دغه جړه دغه وجه زاهری د ورور ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمات یو خاري د برسلمان یو امبار یو مزدوری یو شهر پیدا ک زما نن اتمه ورځ د برشي ز ولا ک کوم به شو الله ولی په مش په سی وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کوم باندې بلار څه یو کار خدمات را پیدا ک کغلا وکم لا تر اس پر ک کغلا وکم په درومي و ز پر کوم ولار سم ته و درې مان غنم په پټو جرا ک زم پر خپل لار مانځي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسولینو او د غراز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بیروزګاری سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بیروزګاری او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینه برابرولو غوښتنه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ مرکز اسد آباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا موټرو درول ځای نشوال څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د خار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول خار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې د سړک پر غاړوي دروي نو کله ترې غلو شین وړي او کله ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړی وي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو
حمیدالله په اسدآباد کې هټۍ لري. وایي هر سهار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه ورور هر څه مشکل دی. دا ګاډي دی ورور د حکومت خلک چې راوځي را چیږي وایي ځکه ټول د دکانداران کوم چې لګاړي بوزي کلاندي بوزو څوک ته ټیرونه وایي څوک ته یو شی پټي بیټرې نه دی پټيږي نو ډیر زیات مشکلات سره مخ دیل تک.
همیشه ګل هم په اسدآباد کې کاروبار لري. ازادي رادیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړي چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام ازله موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کومي هټي یا کارخونی مخته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخه بنديږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحېډې رکمې دي نو موټر دا ودرېدو زین او امکانات نشته چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخ ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کوي کنه زما دکان مخه بنده شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چې دی ګرځي موټر دی ودرو بس یو ځای کې هغه ډېر ورته سورې کړي بل ځای کې یا ترافیک پازا بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ لنشتوالي ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلن څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسدآباد اوسیدونکو عبد الله راتول د موټر لرونکو د بې ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللې شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ورواله ولاړی لارې بندې د موټر د تیرېدلو ځای نه وي او د ټول خدای یوازینی علت دا چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته چې څوک راشي موټر هلته ودرېږي په خار کې شاوده وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د غنی غونی د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یا د ستونزې منی وایي. اسدآباد لزګونه کال وړاندې د خاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د خاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل د خار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېرې موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصول ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندېږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سړک او په ښار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سړکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلاست د افغانستان په وخت د شپې نه نیمه بجو شي مخ کتر دی چې خبرونه تلار شو درته د زهر کاروان خبرونه حمله رو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکسپانه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هېوادونو او سازمانونو سره یو ځای کې چې غواړي د طالبان حکومت د ښځو نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هېواد ظرفیت سخت محدود بی. ایوی زلزلی چی شدتی د ریختر بکچا سلور شر 15 درجه و د افغانستان یو شمیر سیمی ولر زولید جرمنی د زلزله پیجندن اداره در راپور لمخه د دې زلزلی چی د افغانستان د سهر پاته بجه و 15 دقیقه وشو مرکز سل جلال باد خره 950 کیلومتر جنوب ختیس خواته و تر اوسه پوری د دې زلزلی له احتمالي توانونو پاره کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لپاره په هرو درو انجنونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دی بشپړ کړې. د خړو نړیوال پروګرام WFP د خبره نن یک شمې پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس سلیبی خو طالبان نشپګم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو باندې ځلګولې او بل خو د بیوزلۍ لپاره ډېر انجنونی لمړنۍ زده کړې نه بشپړې. د خړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی لوري په خوځې کې ماشومان ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې ځکون کې خوځې ته لاړ شي. او روسي خبرمدا چې د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چا وزارت وایي چې د شنبې په ورځ د ایران او پاکستان یو سلو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنې شوی دي. پختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چا وزارت خبرپاڼې پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلوي کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخ نوکله او یو سلاته کورنۍ د اسلام کلا لاله هیواد ته رسنې شوی دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوی نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
کیمیاوی نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. همدې عمل ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوی نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وای په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنۍ ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شک وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل زړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي
نمور به په سر ستر ګره ته ژړل حاجی باندې ژړل ډیر خپه اوس مې په دماغ کې داسې ګډیګې چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخه خطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واورئ چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي، خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوزي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کیږي او خواښې ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځه خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای وا ښځه، زه یم یوه ښځه دای دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نه کشوې ښځې ګرځوئ. ها
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشئی مواد په بشری تاریخ کې تر ټولو ډیر وزنکي مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته رابولی. ولسمشر جو بایدن له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ یې د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاق او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشئی مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشئی موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو پچره بیا شیشه او نشي ګولې استعمال ډیر سوي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیر سوي ده. خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېره په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشي مواد وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې، او دوی د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاق او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې. مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشي ګولې ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دودې. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشي موادو قاچاق کوي، جرمي ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله 168 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا میں خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلاد پمڑی کہ نو پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مورم
چمون گ پلار نہ وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د ښیښې ډیر استعمال د دې سبب شوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسي یا په کورنیو کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګنده شوی چې ښیښه او هیروین د نورو نشي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب شوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
خودم هم رنج میبردم، مادرم هم دیگه شیشه بسیار.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ او هلته د کار پر مهال په 400 معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په ښیښې معتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
در کات مردم رفتنه میتونم سر مادر خوام
دخل کو منست نسه مرتلای پر مور و پلار خویندو بمی بد گمان کوا خویندو تا بمی اجازه نور کولسی لکور دا باندی ووزی پا هر کلی که بنجونی کورس و درس تتلی زموخ پا کلی که هم طول انجونی تلی خو ما بخپلی خویندی نپلی خودلی فکر بمی کوا چه امکان نری خویندی بمی لپردوی حلکانو سر نامشروع عدیک پیدا کلی
رابطه برقرار کنم.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري. اته د غوی د لاس غزان خوړي او دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري وای چې ګواکې د ماته تاسیسه جوړوي. اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د دې ما په اړه کې خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانواده شان است، دوری از دوستانشان است،
لکورنی او دوستانو څخه لري دي. معتادین څورز لکورنی څخه لري دي. دا د دل عمل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شاد څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږي وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شده میتونه
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
ترنو اوریدونکو، پر اپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشه ای موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترن اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په ښوونځي کې و چې لومړی یې چرسو او بیا یې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشې مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشتې 6000 افغانۍ نفقه برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پرېښود او دوبۍ ته یې د چرسو او نورو نشه یي موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولې او څنګه معتاد سو او د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو، د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل او چې ګټه را وکړه او که داسې وکړه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي، نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم. نو دومره باج را باندې راغلو، ما ویل را تات په نشي ته محکه. ول مې چرس وویل مکتب ته به تلم، لار کې به ملګري راته ناست وو، هغې سره به کینستمه. هو چرس مو وهل وهل، دریم سیم کوم اتم سیم پورې مې چرس ووهل، یو نه بعد بیا په شیشه مخته شو. تقریبا اته کاله کېږي چې داسې شیشه استعمالوم. دې وخت کې خو نه پوهېدم ولې چې سړي د یو خوند یا غور کوي، د چرته بیا داسې درد در کوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته هدا مشکل پېښ کړی دی چې په لار باندې روان وم، یو څه دپې غورځېدلی یم. بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي. هماغه ټول په حقه یې، بس په حقه به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي. مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم، دی به په حقه ما به شی وخت وم، سره نهحتې به سره بد بم. سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږ تېر شو، بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو، صحیح حساب یې رکوم. ذهن ورته ویل چې نه دا غلا کوي یا سی داسې کوي، نور صحیح لګوم. هغه زه خپله غلط وم، ولې شیشه مې کروله. نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم، دلته جوړ شوم، اوس جړا راځي، احساس کوم چې دا غلط زه وم. فکر وبار لرم، د چرګانو پرم لرم. تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40000 50000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50000 افغانۍ ورکولې. نو کله چې شیشه مې شروع کړله، ما 40000 روپۍ هم نه دي ورکړې. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناس به ون شیشې ته شیشه به مې ویله. نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شی به مخې ته راغلل، مغامې متول مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نشه کوې. د کور سرپرست وم، نو ډېره ستونزو سره مخ وم. مغه خپه و راته، ډېر خپه و، بزلکې نیولې و، زلکې دغه کیسه ساتلې وه، ما ته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته. تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، اپوم به مو تیسته کړو. دا کې یو 2 کیلو 1400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 3000-9000 داسې درهم مې جوړول. یو لس ورځې کې مو بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړېده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړېده، د بدني اوبو کې اچوله. اوبو سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو مې غوړپ هم تیږه کړه، داسې مې وړلم. ویلې چې مبتلا وم، دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیولم مواد یې رانه وبسل. چې رانه وبسل، جیل یې راکړو. تقریبا 8 ورځې بندي وم. بیا یو دوست مو مغه راوړل، یې تخلاص کړم. تر ښه خاطره خو زه دا لرم، کنه کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال هغه کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه و، اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. تر ښه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو وهي شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري، کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امینوتیک یا هغه اوبودي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپل میرمن کور ته بوزي، خواخی ورته وایي چې میرمن یې نور نه واړي له سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواخی ته اختر ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپل میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشکه که نه
نه موری زم چنا وقت ده شریفی تا وایا چه جر گوتا طوله که چه کور تزو
تا یا واری که نه زویا و ضرور خبره در تا کوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چه شریفا نور ساسی کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوم را مل مسیحی باز ده دوی میاشتی وشولی
نوره شریفه په دې کور کې میلمانه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیانې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایا.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای وښځه زه یم، وښځه دای دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاش شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنکې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسانه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویه، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاق وې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیره طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویه، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید،
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. رازه خوري پر دغه چوکي کینه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام لوري. رازه تم پر دغه بل چوکي کینه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتیو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د چې شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو ویني تودريګه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. اغزوان راولګه چې ما درته ویلیو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چې شي زیری دی.
زی ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه، ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم السلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا، دا څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
ا جانې، دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بسترې کې، شکر ده د روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولای شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانې، له ده سره په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی. زو شریفه جانې.
بله جاوید جانا.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.